پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په سر کې هم څو خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پورتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پورتسل په قول ویلي ژم ټولګي پورته لزده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دا نوې لار به په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله ترڅنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د آسیایی ملتونو له شل کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماتې ورکړه. افغان شل کلنه لوبډله په دې لړۍ کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبې کوي. د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوې او دواړو هیوادونو دا جګړه شدید بلل دي. تر اوسه پورې د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې 24 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د دواړو خواو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره بیا پیل شوې چې دواړو خواو په خوا اور بند کړی و. تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا د قرغیزستان چارواکي وایي د وروستیو ورځو په نښتو کې 6 تنه وژل شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونه په دوام کې اوري. د طالبانو له لوري لزده کړو د نجونو د بی برخي کولو کال پوره شو. د ملګرو ملتو سرمشي دا موده نه جبرانی دونکي وبلله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزدي ترمنځ پیل شو.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سړک جوړیږي.
د طالبانو حکومت د زده کړو لپاره بهر ته تللي استادانو معاش قطع کړي. په دې اړه د پوهنتون له یو استاد سره مرکه لرو. د پکتیا د ګردی چیرې اوسیدونکو وایي
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت په دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته.
په کونړ کې د پودیو یو بل پیښه ثبت شو.
دغه دغه کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یو پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تاجکستان او قرغیزستان د نشټو د دوام حال درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په تیر یو کال کې د افغان جنو د زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي. انتونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کښلي نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما یو کال د طالبانو لپاره له شرمه ډک کال بللی دی. طالبانو د ملګرو ملتو د چارواکو په دې تازه توندو څرګندونو تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښولی. نور حال په دې راپور کې
یک سال گذشت و ما امسال ایش فارغ تحصیل نداریم متاسفانه.
میترا د کابل خار اوسیدون کی او د دولسم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو یې ښوونځی وتړ. میترا وایي دا او د دې په شان په زرګونه نور نجونې چې له تېر یو کال راهیسې ښوونځیو ته له تګه محرومې شوي دي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تېر یو کال کې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره دې بیرته دوی ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
زه باید څه کاله ښوونځي فارغه شوی وای او د لوړو زده کړو یو بل پړاو مې باید پیل کړی وای. هیله مې دا ده چې راتلونکی کال بیرته د نجونو ښوونځي پرانستل شي تر څو دغه ضایع شوی کال بیرته جبران کړو.
یک سال کې گذشت ما جبران بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13مه د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، نن یکشنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځول سوي دي. د زده کړو او لاسته راوړنو له لاسه تللی یو کال چې هېڅکله به بیرته راونه ګرځي. نجونې ښوونځیو ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته مکتب ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې تېر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړی دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونما د مشر مارک پوټسل په حواله لیکل شوی چې له لیسو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یونما په دې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات به د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکېچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یونما د معلوماتو پر بنسټ له تېر 2020 کال د سپتمبر 13مې تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلنو پورې دي له ښوونځیو څخه محرومې شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نورالله منیر د سنبلې په 21مه نیټه په اورزګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي او دا یې د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار د لوی لاري د ترمیم چاري په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. د سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پر راځي. نور حال په دې راپور کې.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې سوي، له اوږ ځنډ وروسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لوی لاره د میدان وردګو ولایت د دوراني سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 4 کیلومتر اوږدوالی لري او دغه راز 2 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیر ورځ ناوخته د دغې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټی پرې کړ.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، اتش پته پلچکونه بیا د سره جوړیږي او ننوي هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوی دغه بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو تیریږي، د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښت لپاره خورا مهمه لار بلل کیږي. دغه لارې د یو لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیون ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول شو. پر دغه لار تلون کې مسافر او موټر چلون کې د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې سي. کریم الله او شراغا پر دغه لویه لاره موټر چلوي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل.
والا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې یاستو چې سړکونه ډېر خراب دي والا چې جوړ شي ډېره به ښایي زموږ لپاره.
بس دا ډېره غټه بادي ده ورور، دا سړک جوړ شي دا د ملت ګټه ده. الله تعالی دولت ته د همت ورکړي چې داسې د خیر کارونه وکړي ورور.
طالب چارواکي وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په نهه میاشتو کې بشپړې سي. دا یادونی وړ ده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې، خو نامنی دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسیون پریکړه کړې چې بهر ته د زده کړو لپاره د لیږدول شویو استادانو او کارمندانو معاش به نه ورکول کیږي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون له استاد او د دکتورا دورې له محصل عبدالله وردګ سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې آیا دا خبره حقیقت لري او که داسې شوي وي، د لوړو زده کړو د وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو د کمیسیون د دې فیصلې دلیل څه کېدای شي؟
دومره ویلی شم چې په دا وروستیو کې د طالبانو د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم کمیسیون پریکړه کړې ده چې په هر کې استادان او کارمندان چې کوم د زده کړو لپاره لیږل شوي د هغوی معاشات نه ورکول کیږي. دا پریکړه حقیقت لري. زه یو له هغو استادانو څخه یم او یو له هغو کسانو څخه یم د کابل پوهنتون چې په بهر کې دکترا محصل یم. موږ معاشونه تقریبا د تیرو یو کال راهیسې نه راکول کېدل. په اول قدم کې دلیل دغه و چې باید معاشونه د عادي بودیجې پر ځای باندې د انکشافي بودیجې نه ورکړل شي. خو په دې وروستیو کې دوی نوې فیصله وکړه او هغه دا ده چې هیڅ معاشونه به او امتیازات به دغه کسانو ته نه ورکول کېږي چې بهر کې زده کړې کوي او یا په راتلونکي کې زده کړو ته لیږل کېږي. نو علتونه به بېلابېل وي. دوی نه دي واضح کړي. ظاهرا دوی وایي چې مالي ستونزې دي. خود داسې ښکاري چې د کاسې لاندې نیم کاسه ده، ځکه مالي ستونزې په هغه اندازه باندې ډېرې نه دي چې د دغه استادانو او کارمندانو معاشونه دې ورنه کړل شي. اما پریکړه حقیقت لري او دا فیصله شوې ده او متاسفانه چې د تېر یو کال راهیسې دغه ټول معاشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کیږي او راتلونکي کې هم د دې مخنیوی کیږي.
استاد د دې پریکړې اغیز بچوي
د دوی د پریکړه ډېر اغیز ولري. په اول قدم کې خو د غوړستوي تحولات پروتل سره د سکالرشپونو بورسونو او بهر کې د زده کړو چانسونه ډېر زیات محدود شوي دي. استادان او کارمندان یا مجموعه کې ټول ځوانان نشي کولای چې د زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شي. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي. یعنی په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کیږي. کله چې دوی بیرته راځي مطابق قانون هلته بیا داسې ماده شته ده په قانون کې چې که یو څوک له زده کړو راګرځي او هغه تحصیلي سند په اخیستلو باندې بریالی نه شي، نو هغه به له پوهنتون یا له اړوند بس څخه منفک کیږي. نو دا دویمه ستونزه ده. او بل اغیز به دغه وي چې په راتلونکي کې به هیڅوک هم د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د محصلۍ لپاره د دکترا لپاره به هڅه نه کوي، ځکه هغوی مجبور دي چې د افغانستان په دغه شرایطو کې د خپلې کورنۍ لپاره یو څه کار وکړي. نو په ټوله کې به د تحصیل مخه نیول کیږي او د زده کړو لپاره چې کوم هغه انګیزه موجوده وه هغه به وژل کیږي او دغه انګیزه به له منځه وړل کیږي. او په راتلونکي کې به موږ متاسفانه چې د نور نړۍ نوې تجربې به ډېرې ونه لرو، هماغه شی چې د هیواد په داخل کې دي هماغه سره به په مخ ځو. نو په ټوله کې یوه ناسمه پرېکړه او دا به د دې باعث شي چې ډېری استادان یا کارمندان پوهنتون او خپلې دندې پرېږدي او یا هم خپل تحصیل پرېږدي.
د کابل پوهنتون استاد ښاغلی وردګو چې له اسدي رادیو سره تاسو مرکه اوریده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. وسم یو بهرنۍ موضوع د قرقیزستان چارواکي ویل تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وشل شو او کسان شمیر شپږ دی شوته لوړ شوې ده. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تیت پرک وړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای ده. تاجکستان خواته هم تر دې د زیاتو کسانو د وشل کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخت ځپل شوی سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوی دي. د منځنۍ اسیا د غوډواړو گاونډي او قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاریخوالی د 2021 کال د تاریخوالی پرتله هم خنړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان وژل شول او لکتر لګه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي رادیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لکتر لګه 9 تاجک وګړي وژل شوې دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعت وروسته تر دې چې اوربن عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمې نه یې پرون په لخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي ویشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونا ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاریخوالي لامل هم نه دی روښانه شوی، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړي توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي درا کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې دغه هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کېږي. مسکو د سپتمبر په 14مه یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 140,000 ډېر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
له خبرونو ورآخوا
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبته پیښه پیدا شوې ده چې ورسره په کونړ کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. د دې موضوع حال په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپی خو غواخونو پاړه ازادي رادیو ته ویل
په کونړ ولایت کې د پیچ درې کلمو په کلی کې یو ماشوم فواد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو دا وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپیریال یا د محیط څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی. نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق کې زموږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یوه مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د پکتیا ولایت د ګردې چیړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د نامنیو له امله تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. ځایي طالب چارواکي هم دا ستونزې مني، خو د پای ته رسیدو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کوي.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد سړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ویل:
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتي اپ دې من دي کو یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکدا سه پرتو سیمه دی چې یغه ته مریض وی چې خوست رسیږي په لار کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدران مشتو ټولو ولوسوالي کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حاجی ګلا نور وای د دوی په ولوسوالي کې یوازې یو لسده چې هغه لسه ته د ټولو سیمې زده کوونکو رسیدګي نشي کولای.
معرف په ګرد سړی کې بخې د نشت پیسو دی، نه لسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخې وړ وړ مکتبینه دي شته د نشت پیسو دی. نو موږ د غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخلوط شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي:
موږ د زراعت بخش ده، لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټول موږ د غوښتنه ده چې مسؤولین ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ د فردې د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري که دغه پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د غلس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سړی کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي:
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سړی شواک او وزې هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډیرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
اوس هم د درنو اوریدونکو څو پیغامونه سره اورو.
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د درېمې اوزې د سیمې څخه د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. بعد سلام، زموږ د دغه درېمې اوزې په سیمه کې د ځینې خامس رایونه دي چې ډېر سخت ژوبل شوي دي او ټول نړېدلي دي، تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړېدلي دي. دلته د امرستي والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په دا لوړه باندې، یو ځینې خامه دي. دا خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په هغه پخو سرایو یا نیمرو کې سروي وکړي، هغه خپل مهم کسانو ته کارټونه ورکړي یا ورسره لاس دي یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې دا زموږ سیمه کې دلته سروي وسي او راسي. موږ ته د امروستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي دلته، هغه ته هم موږ څه ناڅه شکایتونه کړي دي، خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره وي هغه هم خوله چوپه پاتې څه نه وایي ورته. موږ غواړو چې دا زموږ شکایت لوړ پوړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه میوه جان تبسم د لغمان ولایت بادپاک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترمو، دا د منګه په ولسوالۍ کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړو چارواکو مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې د منګه دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422124201. شمیره بیا تکراروم 00422124201.
اجل برګ د مولا 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 مکتب تا جل برګ د مولا 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 تعلیم در جنو حق دې حق ور کړ دې انا مکتب تا جل برګ د مولا 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 مکتب تا جل برګ د مولا 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 خدمت خپل وطن خپو میړانا چو خای لړت خپل کاکا خپو میړانا چو خپل وطن څخه غربا خپو میړانا چی بل شډ وطن خپل شیرینا تب ته جل پر
مجبور لکم شیرونا را ټول میکړل د خپل وطن د خوندو پر یادونا زما ملالې پیغلې ما وایې په کندا غونا نړۍ ته شوې بدنام کړډ ببیا کریا پوشا تب ته جین مې پرېږدې مولا
زمو شغله ازادي راديو اور د رواني خبرونه په دوام کې نور بسته اونیس پروگرام هم لرو خو اوس د دې ساتلند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پوتسل د افغان جنود شونځیو بندیده غمونکې او شرمونکې اقدام وباله. یونما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د طالبانو حکومت ویل ایران سره د وی نوی سوداګریزي لاري د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې دا نوی لار به په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله ترڅنګ ورغول شي. د آسیایی ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماته ورکړې وه. او د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوي او د دواړو هیوادونو د جګړې شدیدې بلل شوي دي. د قرغیزستان چارواکي وایي د وروستیو څو ورځو په نښتو کې د دوی شپږ دېرش ځواکونه وژل شوي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دی خبرونه کې نور بس دی خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر شونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو شونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د المان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې سپیڅلې ځاځی ګډون کوي. سپیڅلې ځاځی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
او سلامونه تاسو ته او تاسو د تاریخ نتولې ولول ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځی تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو شونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته، تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه. دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاوري وشي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر په کلتور فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاوو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې جنکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې وړي کړي. یعنی دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یې عملیات مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د شونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د شونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دا نوې تعلیمي کال چې د شروع کیږي یعنی د ګرمیانه رخصت پلاسي دي ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. خپل هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي او په اوم هم کې وي او یو په لسم هم کې وي کله چې ما ولیدل چې هلته د نوره د زده کړو لپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم لپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه برته هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشل زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو لوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي د خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه جنونی چې لښونځي څخه به برخې پات دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې جنونی او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړایسي. آیا ستاسو د کور انجنې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ په دې برخه کې موږ تخپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلای سي پر هغه شمیره باندې موږ تخپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلي او ژغیز باندې باندې د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي. تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ریزه ملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي. ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارس چنجونی مو له شونځي پاتنه سي؟
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په دې باندې چې په افغانستان کې پاتې شولم نو ما ولیدل چې د انجونی لپاره مکتبونه هم نه پرانستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان وو مونږ یعنی زه په پخوانۍ دوره کې د دوی اومه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو. دوی 5 کلن دوره کې آته هغه وخت کې تر شپږم صنفه پورې نجونې اجازه لرله بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي. زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري خصوصاً د نجونو د ځکه په بار کې نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هیواد پرېږدم او د هیواد نه بهر لاړ شم.
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي؟
او بالکل دا وضع خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده دا د دوی په لاس کې نه ده. دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي ځکه چیرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینر وي او یو ډاکټر وي. دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره ما سره چول یعنی دا که کلونه کلونه هم تیر شي دا مکتبونه به هیڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستل خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله. 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو.
سپیشل ځاځي صاحب کته سو پجریان کیاس د پن پات په نوم باندې د قلم لار یو خوځښت په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نور ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړی دي. دوی له حکومت څخه غوښتي چې دغه شونځي باید پرانیزي. په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبولوي خو بیا هم د خپل لونو د لپاره د شونځي غوښتنه کوي. دغه پخپله یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنونی ولوستي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی.
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري چې څه دوی د ملت غږ اوریدل کله چې دوی اول راغلل ملت ویل چې موږ دومره مشکل یعنی هر دولت کوي کومه غواړي چې هغه د موږ ته حقوق او یسته حقوق چې موږ لرو هغه په اکسپاندي کې، مګر دوی بیا هم د ملت غږونه اورېدل، او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي، ځکه وایي هغه په دري کې موږ مثال لرو، وایي زورې مردم زورې خدا، که چېرته ملت د دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به بیا هیڅ هم ونه شي کړلی.
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یوه خوله او په یوه ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دې په ټولو ولایتو کې راووزي، او نر او ښځه ټول په یوه ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي خپل غږ اوچتوي، هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي، لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي، نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي، او خلک شکنجه کوي، تهدید کوي، حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي، مګر فامیلونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي پرخوست کوي د خلکو سره، یعنی د خلکو اواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید مچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي، خو دا امکان نه لري. آخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي، د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې درڅخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سېشنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ، او په دې راپور کې ویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی، چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي، او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده، نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې، یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی، مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده، او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي، او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني، او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژني نو دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي، او د خپل او خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي، او دا به موږ ډېر کلونه جبران نه شو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړ توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي، او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابر چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي، او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنې دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده، او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنې ولایتونه سره جلا کړي، که نه حکومت خو چې راشي د ټولو حکومت وي، یعنې مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي، هغو ته ګوري واقعا دوی دپاره ډېر د تاسو په ځای دا دوی به ډېرې کوشنی وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب زبرته تاسو تر اعظم یو وړوکی اعلان به وکم اوریدونکو ازادي رادیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړي کولای سي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کورن جونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي. د دې خبرونې د ګټو په اړه لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. مشتب زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدي چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خبرونو په جریان کې تاسو ته خبره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره د 00420221120 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 00420221120. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادې صاحب بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنوب باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې انجنې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعیا د یوې نجلۍ لپاره ډېره درداوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی په روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوی یم؟ ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم؟ یعنې واقعیا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. چاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم، نو دا احساس زه لرمه. زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مست مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په ویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل یې انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوي. یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. داسې زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نه شي کولای چې د نړۍ هېوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نه شي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لارې وي، که د خبرو د لارې وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنی ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د موږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د موږ په اور څنګه کې وی اتم خبرلارې وی اتم کې نه هم تم د سبا مخ چلی وی یعنی یو یو کال د مونږ انجینر روس سپاس کړی نو د افغانستان ولست یا ملت د لازم ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سره ته پرېنګ دي چې څو د مونږ خزه په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واوریدل سي یا هدي اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کی؟
شزی اوسم تاسو ګوري چې خزه ټول خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناسي یعنی هغه عمره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړې ده سړکونو سره وتلي تظاهرات کړي مظاهرې کړي دي په سوشل میډیا کې راغوتل کړي ده یعنی نارینه نه چې څه کې کوم خدینه ډیر فعالیت کوي او خزه ته دا پکار ده چې باید امي خپل غږ وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږه هغه خدینه و غشل کاله مخکې خزه چې مونږ به شالا کولی ولا په سړکونو مینځ کې به مونږ په لښتو وهلو مونږ وو ساده خدینه او مونږ خپل غږ نړیوال سره او مونږ خپل غږ جهان سره او دا به خایو چې طالب حکومت د خزو لپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو خزو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل د خپل ملمنی سپیشلی ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې پرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پمانی کوم بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پا مخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا اربل دے جوڑک پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا
پدی نمگڑی دنیا چا چالر باور تو خد واخل چی پا مخ مخلری سفر سانتا دی جاڑا ما منورا ٹول یاران دی تللی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑی می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دغم سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا
زوانی